د دې موادو بې راکمې سي. د کندهار د ګمرک مسؤلان وایي د تیر کال په مقایسه په روان کال کې د دغه ولایت د ګمرک عواید 12% ډېر سوي دي. د کندهار د ګمرک رئیس جمال هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په همدې موده کې د دې ولایت د ګمرک عواید څه باندې 1.4 میلیارد افغانۍ و، خو سږ کال څه د پاسه 1.5 میلیارد افغانیو ته لوړ سوي دي. ښاغلي هاشمي وایي چې د عوایدو د ښه راټولولو او په دې برخه کې د شفافیت د رامنځته کولو له امله د کندهار د ګمرک عواید زیات سوي، خو داسې راپورونه شته چې لا هم د کندهار او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ګمرکي عواید لکه څنګه چې لازمه ده نه راټولېږي. دی وایي کچېرې امنیتي وضع ښه او د سوداګرۍ اندازه لوړه سي، نو شاید د سږ کال د عوایدو له درکه د کندهار ګمرک خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یوه اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1310 افغانۍ، یوه درې نیمنی بوجي ورجې 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 3.5 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پلا، یو یورو 3 افغانۍ 40 پلا، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 50 پلا، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پلا، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 1 پلا، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 1 پلا او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
نوروز علی په کندهار کې د ملي اردو د ځواکونو یو افسر و چې د وظیفې پر مهال په ملا کې د ګولې د لګیدو له امله لګرزیدو پات دی. نوروز علی وایي یو لس کاله مخکې د یوې نمرې ځمکې د اخیستو امر اخیستی، خو د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزارت د دغه امر د اجرا کولو لپاره ورته زمینه برابره کړې نه ده. موږ د نوروز علی دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو د وزارت لمرستیال واصل نور مهمان سره د ده په حضور کې طرح کړه.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم صاحب، زه نوروز علی هم صاحب هغه معلول هم او صاحب په 82 کال کې سي هغه ورخي از ورکم تاسو خپل امضا وکړه هغه کورونه چې تاسو ورکړه د هغه مستحق هم هغه و نشو صاحب. بیا د بدولت داش کې دا یزمکه درې امرونه لرم د تاسو امرونه اشته د وزیر صاحب امرونه اشته هغه بیزستی شو به تلار شم اوس نه پویګم صاحب. هغه وای چې پر رادیو اعلان کوي بیا راځه زه چې راځم صاحب هلته وای چې هغه پروژه تقسیم شو اوس په بدولت داش کې یزمکه او هغه خو تاسو خپل کارګران ته ورکړه هغه د کار عمر اجتماعي هغه خلک خپل واخیسته وزیر څنګه حکم صاحب درې قطه ورخیاز لرم تاسو امر ورکړی صاحب هغه وزیر صاحب په خو ورکړی وسم یا امر لرم حالته وزیر نه پوهیږم څنګه حکم صاحب زما لار وخه تاسو
مهرباني مومن صاحب دې د مشکل په اړه تاسو څه وایئ.
کم طرز العمل چې موږ جوړ کړ په هغه کې ځینې شرایط راغلي دي چې هغه معلول ولو سل په سل معلول هم وي په کې قطري خو چې مجرد یې نه ورکول کېږي چې څلور ماشومانو نه کم وي باید ور نشي کړلی. که چېرې په افغانستان کې په دې پروژو کې کور ولري په ولایاتو کې هغه ته باید ور نشي کړلی. ښاروالۍ ته
اوس خو صاحب زه غواړم تاسو دا تعارف وکړم صاحب هغه ځمکه چې تاسو ورکړی هغه خپل کارګران ته معینیت ورکړی
دغه سي شرایط هلته وضع شوي دي ولو که ښه د سړي زه به درک کوي واقعا مستحق دي چې باید دېته ورکړ شي خو دغه سي شرایط نه لري. بیا دوی عریضې راوړې موږ حکم ورکړ چې خیر دی په راتلونکي پلانونو کې ونیسئ دا کار ترسره شوی. رالم په دې کې د پتولي مشکل دا و چې هغه هم 150 نمرې وي په 150 کې 50 چې ورسه د شهداو ته وه او تللي معلولینو ته دا چې د ادعا کوي چې د خپل کارمندانو اخیستې دي که د ثابت کړه چې دا د دې وزارت کارمندانو ثابت کړي زه به اولین سره یم چې د دې خوا کې به درېږم او د وزیر یا د مغه کمیسیون یا د هغه چا چې توضیح کړي د هغې غاڼه نه به کلک نیسم چې تا ولې دا کور اخیستی. دا خوشی پروپاګاندا دا خوشی اوازې اوانګازی کوي. هیڅوک د معلول حق داسې نشي کولی چې یا وزیر یا زه یا بل مهینې واخلي یو خپل مامور ته یې ورکړي. دا بالکل غلطه ده. دا زه ورسره نه منم نور خطا کی دا اوس هم دریت خبر پیکان متلی رئیس دا کمیشن دا مین ہم دا نو آگے کے دے ادارے امور د سارنو علی خیانت والے نفر بنا دغ سے ترکیب دے چی آگے کی سوک نہ خیانت کے اولشی یا طرز العمل نہ میرے قدم
اچھے دری عریضا التا دا اوس نه پویګم کی تاسو قانون څنګه دا یو مون خبر شو چې بیا غا ازما کې خپل ځان د پاره تقسیم کړ د زی او پوزي صاحب مصاب مو صاحب اوس خو زی از چې زما ما ته ازما کې ور کې خو سعید نه ور کې زی در ته ثابت کوم چې با ډوله خپل کارمندان د تاسو ور کړی دي اوس خو دلته التا اتحادګان دا ور صاحب
دا ثابت کې زو ما چې راشي
د غریزه کې وزیر سره ګولې صاحب مالته لاړه ما ولته مو پویګم التا خدمه کارمندان ته ور کړ د التا زما والاند ګوري وای چې مونږ ته درې سلور نه نه مونږ ته نه درار کړی دا ټول ټول د خپل کارمندان وخصه ولې نه
سره
دراوړي چې زه وګورم چې وځي چې دا ځمکه د خپل دولت د خپل وګوري دا چې ته ور کړی دا هغه اسنادونه ته د خپل وګوري د پویګه د څنګه د خپل دولت د وزارت د هر شي خو پګی معلوم ده
تاسو د خلکو خبرې مفر دي یو خوایي خبرې دي یو سند راوړل دي هغه مې کمیشن تلجی کړی دا وزم چې کمیشن جوړ شو ان هغه په خوانی چې کورونه چې تلجی شوی دي کمیشن په ځای تاسو کولای شئ چې خپل شکایت وزیر ته ورسوي او وزیر کمیشن را وغواړي چې د دغو خلکو د واقع انکسل په سلام مساحتي ولې حقوق ځای شوی
بل وزیر ته نه رسېږي. وزیر خو مونږ ته اجازه نه ورکړي. یګانه لار مونږ ته د رادیو ازادي ده. دا خبرنګاران بیچارهګان د مونږ خود دا 100% مستحق یو مونږ ته وزیر صاحب اجازه نه ورکړي. هلته په شوبه نه ده اوس د بیزیستی شوبه تاسو وګوره پنځه څلور منزل کې د دوه کسه جوالیان راته راوړه ته هلته زو دلته خو
دا یو خود خلکو خبرې ماوري او دا شکایتونه خو
مومن صاحب کدوی تاسو ته مومن صاحب ډیره بخنه غواړم کدوی تاسو ته درشي تاسو به دوی سره همکاري ومرسته وکي او سپارښتنم دوی ته څه ده دوی کومه لار ونیسي بلاخره
دی وایم چې دا اوس کوم کورونه د امارات جوړ کړی دی دا په شل کال دوی ته په کښت ورکول کیږي دا د رایگان چاته نور کول کیږي په شل کال کښت باندې دا فعلا چې زه خبرې ما تقریبا د 3000 اریزونه زیات دي اوس دا انډولی نه توضیح کیږي چې هغه اصل مساق په دې 3000 کسانو کې تر څو مشغل نه شي او شرایط ورته وزن نه شي.
مومن صاحب مستحق به کوم کسانی؟ مومن صاحب ډیره بخنه غواړم مستحق به کوم کسانی؟ نوروز علی خان هم دا په جنگ کې معلوله شوی دی په قندار کې سی منصب و اسناد لري ځان سره. نو تاسو یې نظر مستحق څوک دی؟
دغه کوم طرز العمل د دغه خاطره جوړ شوی چاغه مستحق ترین ته کې و انتخاب شي. مثلا د ویلچر والا معلولین په زرها و دي منګه دا وسیل سب تا راجستر معلول چې من سره د کار او ټولنیز جار په وزارت کې سب دی او حقوق لري او کوپی کتاب چې لري دا معلولین یو لک 15000 کسان تر رسیدي.
کوم مومن صاحب بخې په اخر کې غواړم فقط تاسو سپارښتنه نوروز علی خان ته څه ده؟
زه به دا وایم چې دوی دې فقط مومن صاحب سره پیکان ته مراجعه وکړي او د خپل عریضې باز خاص ته وکړي چې د کمیسیون غړو ته خپل आवाज ورسي چې کمیسیون کې د دې په باره کې د قانون کونده جواب ورکړي.
خاصه ډېر تشکر ډېر وبخښه تاسو ته
یا وره دا نو کړي ته پوری اده سره نو علي نه مینده دی وګوري د ادارې عمر ایوبي صاحب دی وګوري او د دې دې ستې رئیس چې هاشمي دی هغه دی وګوري. یعنی د څه نه دی چې یو نفر هلته نه دی څلور پنځه کسان د لوړ پور چارواکو نمایندګان
کمیسیون کې دی
نمائندگان ته بری کمیشن
کې شته. صاحب ډیر تشکر صاحب. هغه یا واریزه خو تاسو خپل ور کړی دی چې اوس زه څنګه وکم د تاسو چیرته سو صاحب زولار ماته اوسه میات
د شوادا او مالوینو مې
شوادا او مالوینو کې دا کمیشن دی جوړ شوی دی
اوس چیرته زما
صاحب د حکم جوړ شوی دی دا زمونږ
په واریزه خو صاحب ته دا هغه خلک وای چې رادیو اعلان چې تاسو لار شي اوس زه نه پوهیږم ماته څوک ټلیفون هم نه کوي سلور واریزه زما البته
باندې رادیو اعلان ته دوی ته ویل چې
البته زما منصبدار او مستحق ما البته څوک د چي د ایران نه معلوم شوی دا څوک د چي د خپل ځان نه معلوم شوی دا زه خو د اردو یو ځای منصب مو ما 15 کال کېږي بیکور یم صاحب ما ته کور چا نه ور کوي په کرایه نه ور کوي وای چې تاسو ویل چار ولای اس اوس ما څنګه وکم اوس زما اولادونه وای چې تاسو خو په اردو کې دا معلوم شوی اوس تاسو وکم مو خو به خي بیزار دي جوان نه ولا والله بلا بیزار یم خو به خي تنگ راغلی ما ولا ایران یم په هر کور کې لار شم ما ته کور نه ور کوي وای چې تاسو معلومه نه تاسو دا اوس د خدای په
تم مستاک زمانم مستاک اما خو هغه طرز العمل جوړ شوی دی د کمیشن د لارې نه به پلی کېږي.
مومن صاحب ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې موږ به حتما تاسو سپارښتنه په ځای کړو او دوی به څنګه چې تاسو هدایت ورکړو دوی به د شهدا او معلولینو معینیت ته محترمې میرمن پایکان ته مراجعه وکړي. ډېره مننه. ورځ هم په خیر. کور ودان ژوندی اوسې. مهرباني. خدای پامان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یک شنبه په ورځو د دغه ټلیفوني شمیرې له لارې شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982920020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې پروگرام کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند او د مطبوعاتو مسول ډاکټر رفیع الله بیدار لمک سره ده. بیدار صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې چې موږ ته وخت بیدار صاحب محترم کلوت فکر وایي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو کلونو کې په تیرو لسو کلونو کې چې دوی فعالیت کړی دی کوم مهم کارونه کړی دي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 53 ماده په اساس باندې موظف پدې ده چې د بشری حقوقو وزارت څخه سره وکړي لا چارو کې او د بهبود او د خوال د لپاره په ورسره کار وکړي. ټول وګړي کولای شي چې د کمیسیون ته شکایت وکړي او د شکایتونو بارځول کیږي او بل اخره عدلی او قضایی او اجرایی ارګان ته ارجاع صورت نیسي د غوی د بشری حقوقو د ملاتړ په منظور باندې. یعنی کله چې وای چې په نظارتي برخه کې د زر شکایت د بشری حقوقو په مختلفو موضوعګانو کې چې ډېر د ملکیت حق ځای شوی دی، همداشان شخصي امنیت او کرامت انساني ډېر ځای شوی دی، همداشان د خزو مسائل دي، د اطفال او د شخصي د عدالت د لاسرسي فرزند، د سیر سفر حق او د سیاسي حقوقو حق ځای شوی دی، همداشان نور حقوقونه دا د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون. دویم برخه کار زمونږ د سلبي ازادي ځایونو په اړه باندې نظارت کارونه و چې په حدود 6000 دفعه د ټولو سلبي ازادي ځایونو څخه مونږ لیدنه کړې ده. زمونږ لپاره دا مسله ډیر مهمه چې د فزیکی وضعیت څنګه د زندانونو، معیشتي وضعیت د زندانیانو څنګه ده، او حقوقي وضعیت آیا د سرنوشته کسان پکې پراته دي، آیا ملتوي دوسیې پکې شته ده او کنه. اوس وضعیت په دې دولس کالو کې هلته ډیر تغییر کړی. د بدو رواجونو د ښځو په مسایلو کې واقعا د بد په بادو کې د جنکوي ورکول اوس په نس باندې ماغ دي، ولې بدل اوس هم شته دی او نور د تاوتریخوالي پیښې لکه وهر ټکول دا اوس هم ډېر دي. ولې دا یو تحول دی چې مونږ وایو چې په مجموعي تعداد د بشري حقوقو د نقص په موارد کې شاید زیاتوالی رانشي، ولې برخه د راجستر او د رفاه کېدلو د رسیدګۍ دا زیاته شوې.
بلې، په تیرو لسو کلونو کې چې تاسو فعالیت کړی دی او بالاخره په دې برخه کې ډېره پانګونه هم شوې ده، ډېر کومکونه شوي دي، ولې حداقل ته نه دی راغلی او دغه مشکلات او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي؟
زه فکر کوم د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلواک توګه باندې د کم منبع نه د پیسو د اغستلو کم اصولا جواز نه لري، بلکې دا ورسان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کوم کومک کوموالي مرسته شوی دی، هغه د افغانستان په مجموعي تعداد هغه کومکونو شامل پیسې دي او د دولت په اظهار باندې دا کیږي چې کومه برخه مونږ ترازی. خو مونږ په دې کې چې دا پیسې په کم برنامه کارونه کې مصرف کو د چا دکتې نه اخلو، بلکې خپل ستراتیژیک پلان لرو چې د بشري حقوقو د احقاق لپاره کم شینه او کم کارونه ډېر موثر دي چې هغه انجام شي او د کم پیسو په مقابل کې انجام شي. او نړیوالې ادارې په خپلواکه توګه باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته پیسې نه ورکړي.
د افغانانو په مشخصه توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو د احقاق په خاطر چې ډېری هم دوی د دوی حقونه نقص کیږي، د دوی د حقونو د ورسولو په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی؟
د ښځو د حقونو پاک لبان پرمختګ شو، د کوچنیانو پاک لبان کم پرمختګ شو. د ښځو د حقونو لپاره زموږ کارونه په درې کارونو کې متمرکز وو. یو، آگاهي ورکول چې ښځو حقونه څه ته وایي، ځکه سوی تعبیر په دې مسله کې ځکه ډېر موجود وو. نو او نظارتي کارونه چې دا حقونه چې دی ورته احقاق کیږي، په کومه توګه باندې احقاق کیږي، او بالاخره یو ځای کار کول د قوانینو جوړولو پاک لبانې، د بعضې نهادونو بنسټونو جوړولو پاک لبانې، دا کار هم شوی دی. د کوچنیانو د حقونو پاک لام د شقکارو اطفالو، د یتیمو بې وزراتو اطفالو لپاره، هغه اطفال چې معتاد دي، هغه اطفال چې معلولین دي، هغه اطفال چې د بې ځای شوو کسانو سره دي، دغه ډېر اسي پذیر اقشارو پاک لبانې څه کارونه شوي دي. موږ په دې باندې اخته یو چې یو جامع قانون د اطفالو لپاره، یعنی د ښځو پاک لبانې یو قانون شته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون و. د اطفال لپاره کار کوو، یو ځای د نورو دولتي دوارو سره چې یو غټ کود او قانون د اطفال جوړ شي، چې متخلف ماشومان، شاخکار ماشومان، او په دې بد حالت کې د ماشومان د هغوی د پرمختګ، حکومت د پرمختګ لپاره څه کارونه وشي.
په ځینو حالاتو کې دا پوښتنې مو ذهن ته راغله، بې له دې چې یو موضوع د موضوع په اړه ښه تحقیق وشي، ښه څېړنه وشي. خپله ما څو ځایونه لیدلي دي چې ځینې ښځې غواړي له خپل خاوند نه یا میړه نه جدا شي. په ځینو حالاتو کې یا خاون مجبوره کوي چې داسې یو حالت یا عکس العمل وښيي، یا بالاخره خپله ښځه داسې یو کار کوي، په لاسي یا قصدن دغه کار کوي. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویل کېږي چې پرته له دې چې سم تحقیق وکړي، د دوی ترمنځ د جدایۍ د راوستو په خاطر باندې دوی هڅه کوي.
اول خدا باید ووایي چې جدایۍ راوستل یا د طلاق او د تفریق مسایل چې کوم یو دي، په کوم ځای کې چې دا کار کیږي، یعنی نکاح په د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نه کیږي، بلکې په محکمه کې کیږي. دا ټول صلاحیت د دولتي ارګانونو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې کې صلاحیت نه لري، او دا کار هیڅکله نه دی کړی. بلکې مونږ کچیرته مونږ پلټنه کوو، ګوري په درې طبقو کې کېدای شي یو داسې وړه غوډه مسله وي، هغه په عرفي طریقه باندې د ملا او د سپینګیرو د طریقه په محل کې حل شي، حتمي نه ده چې مسله رسمي شي. دوی مرحله کېدای شي چې په اصطلاح یو عدلي او قضایي ارګان ته راجی کړو دا مسله په شفاهي توګه باندې، هغه وایي چې دا کار زموږ د لاس لاندې ده او موږ یې کوو دا کار. او درې ماغه ده چې مکتوب نه وشته شي، په دې اړه یو قانوني مداخله وشي، قانونی او حقوقی مداخله وشي چې زمون کوم سفارشات چې دي هغه د قانون په بنیاد وي. دا چې محکمه به په نظر کې نیسي او کنه نیسي، دا دغوی کار ده. یعنی په مجموع کې اجراءات د جداوالي او د نه جداوالي، او دا د محاکمو کار ده، د نورو ارګانونو کار ده، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کار ده.
د بشري حقوقو د ناقضینو د په اړه باندې د مستند جوړونې یا ریپورت ورکونې په برخه کې څه پرمختګ شوی؟ ولې دغه ریپورت تاسو نه خبريږي؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو په ماضي کې د جنگي جرایمو او جنگي جنایتونو په اړه باندې ډېر محدود صلاحیت او درې صلاحیتونه متراکم شوی، چې هغه په سرفرازي سره سره رسیدلي. یو، د ټولو افغانانو نه باید پوښتنه شوی چې دوی څه غواړي. حتی ماجرونه په پاکستان او ایران کې په دې حق باندې سوی عاجل غواړي، دا کار غواړي چې تطبیق شي کنه. ډېر افغانانو په دا نظر ورکړي چې په یو طریقه نه طریقه باندې عدالت په دې مسله کې باید تضمین شي. نو دا د عدالت لپاره د خلکو غږ پروګرام دولت مشرته خوانی مشرته وړاندې شو او هغه هم منلو. دویم، باید د غټو غټو پیښو چې په افغانستان کې پیښ شوي دي، د هغې مستند سازي شوی او مستند کول یې شوي دي. دا کار هم شوی دی چې هغه راپور ده چې تاسو ورته اشاره کوئ. دریم، باید یو ستراتیژي جوړه شي په دې حق باندې، د پنځه فقرې یو برنامه جوړه شي، دولت برنامه نومیږي، د سولې پخلاینې او عدالت لپاره د دولت برنامه. دا کار هم شوی دی. نور نو اوس د ټول د دولت په میدان کې ده، او دولت باید خپل سفیر را وخی په دې ورسته کومه کې موږ سفیر را نه کتله چې دغه ټول پروګرامونه په کومه طریقه باندې استفاده کوي. دا یو څه مرتبط اقدامات دي چې هم باید بنسټونه جوړ شي، هم به قوانین اصلاح شي، او بالاخره دا پروګرام عملي شي.
نوی حکومت نه څه هیله لري چې دوی په دې برخه کې څه کار وکړي؟
موږ د محترم کاندیدانو چې کله اتګونه وو، کله چې به دوه پاتې شو، کله چې دا دواړه په حکومت کې شامل دي، په دولت کې شامل دي، د یو سره ډیر کار کړو په دې اکلو باندې چې د نور مرتبطو اقداماتو نه یو غټ لستم د هغه کامیابیو چې په دې تیرو دولس کالو کې د بشري حقوقو په اکلو باندې شوه د هغه مرتبه مخکې خله او د قرضداري او د ناکامۍ لست هغه مرتبه مخکې خله چې ډیرې د مسایل د دولت د ارادې د نه موجودیت او د نشټو په اساس باندې شوي. یو مسله هم دا ده چې د پتیرو په ماضي کې د جنگي جرایمو سره د معاملې کوم پروګرام باید دیو په سیاسي خپل اجنډا کې شامل کړي. د ملکي تلفاتو خبره ده، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مسایل دي، د اطفالو مسایل دي، دا هم ورته په مخ کې دي.
د انتقالي عدالت پروژه تر اوسه پورې نه ده تطبیق شوې، ولې نه تطبیقیږي او څومره به موثره وي چې حداقل وکولی شي د خلکو هغه دردونه آرام کړي؟
موږ په دغه دولس کالونو کې د فرضي قرباني شو چې داسې ویل کېدل، په شروع کې دولت ویلي چې دا د عدالت پروګرام ډیر ښه دی، دا یو وخت به عملي کوو، او فعلا دپاره ډیر مهم ده چې موږ امنیت او سوله راولو. نو عدالت قربان شو، د یو وحي شوار چې هغه سوله راوستلو. تاسو ګورئ چې دولس کاله بعد مسوله تامین نه شوه او عدالت د یو نامعلوم وخت لپاره موکول شو. نو اوس موږ طرفدار دي وو چې د فعلا هم یو چې د عدالت او سول راوستل په افغانستان کې دوه همزمان باید پولیس شي، یو ځای باید پولیس شي. د عدالت لپاره اقدامات کول د سول ټینګتیا لپاره کار کوي، د سول ټینګتیا لپاره کار کول خف آزاد عدالت لپاره تامینوي، د غیر تطبیق لپاره. نو اوس موږ ډېر خواهشمند یو د وختونو کې چې دا برنامه په لاس کې ودول شي. دا برنامه به هغه یي چې خلکو ته به د معافیت فرهنګ د او کلچر د ختمولو لپاره به کار وکړي. خلکو په دې پوه شي چې دا نظام بالاخره عدالتي سیره لري. متاسفانه خلک چې ډېر بې باور دي او د هغه پلانونو په اکله باندې چې دولت وړاندې کوي چې موږ دا کار کوو، انکشافي او پرمختګي کارونه چې کوم یو کوو، نو په دې خاطر هم بې باور دي چې وای تاسو د عدالت لپاره هیڅ نه دي کړي. نو تاسو په دې نورو برنامه موږ عقیده نه لرو. نو که چېرته د عدالت لپاره کار وشي، د په نورو پروګرامونو باندې هم خلک کېدای شي چې هغه شي.
څه فکر کوئ نوی حکومت به وتوانیږي هغه لوړ پوړي کسان چې بالاخره د بشري حقونو په نقض باندې هم تورن پیژندل شوي دي پاغوی باندې دغه پروګرام عملي کړي؟
ډېر مهمه ده چې د عدالت په پولي کولو کې، د عدالت په نقضولو کې، د عدالت تر قربان تخپولان دی کولو کې همیشه زورمند کسان ناغدري. عادي خلک نشي کولای چې په سلام داسې کار نه وکړي او د دې موقع نه لري هغوی، ځکه د زر او زور د ټوپک خوندان ناکار کوي. نو دغه فعلاً داسې اقدامات چې ګورو، سه برنامه چې د نوي دولت ګورو، انشاءالله دغه امیدواري رامنځته کړې ده چې دا برنامه به تطبیقیږي. او که چېرته دا برنامه هم ناکامه شي، نو د خلکو باورمنتیا به د نور په نور کارونو د دولت به ډېر ضعیفه شي.
له ځینو خلکو سره بالاخره داسې یو فکر شته چې د بشري حقونو مدافع ټولنې من جمله د نړیوال دافع نړیوال سازمان او بشري حقونو کمیسیون او ځینې نورې بشري ټولنې مدافع ټولنې، دوی په داسې حالاتو کې چې کچیرته په یو مجرم باندې او جزا تعمیل کیږي، د غیر تخفیف غوښتنه کوي پرته له دې چې د هغه ترسره شوي کار ته پام وکړي او کوم متضرر چې دی دغه لیدل شوي عمل ته پام وکړي، دوی بالاخره هغه کسانو ته چې جزا ورکول کیږي د هغوی ملاتړ کوي.
د نور نړیوالو ادارو په اکله زموږ ګډې کوم، ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملي ادارې په توګه باندې، ملي بنسټ په توګه باندې، موږ د دې طرفدار یو چې په هر قضیه کې که جرم واقع شوی وي عدالت پکې تامین شي. زموږ د لپاره عنصر او اصلي جوهر د ټولو قضایاو عدالت تامینول دي. د هر قضیه په اکله باندې یو کامل عدالتي جریان باید پلی شي چې ټول اجزا او ارکان د عدالتي جریان او انصاف پکې موجود وي.
نو څه فکر کوي ډیرو بخې په بخنې سره چې خبرې مخاطب کوم چې د افغانستان اوسنۍ عدلی نظام سم نه دی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې نور پیاوړتیا ته او استحکام ته ضرورت لري. تاسو پوهیږئ چې په اولو خبرو کې د نوي رئیس جمهور هم دا خبره موجوده وه چې فساد موجود دی او په دغه عدلی نظام کې. نو موږ هم د دې طرفدار یو چې دا نظام باید نور هم پیاوړی شي، د کامل عدالتي او هغه چې په صدر اسلام کې کوم عدالت د هغې د پلي کولو په خاطر باندې موږ باید ښه قاضیان ولرو، ښه ادارې ولرو چې تر څو دغسې عدالت تامین کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیشن د دې طرفدار دی چې عدالت په صحیح ټکو کې تطبیق شي، هغه جزا چې ورکول کېږي د معادل د هغه جرم سره وي، معادلت باید ولري، څومره جرم شوی هماغومره جزا باید ورکړل شي، او بالاخره دا جزا باید قانون کې پیشبینی شوی وي، او بالاخره د جزا ته تطبیقیږي په هغه چا باندې. نو دا د نورو د عبرت وړ وګرځي او قرار قضایی چې نظام عدلی صادروي هغه باید په کاملا استقلال کې وي او د هر ډول نفوذاتو باید مبره وي.
دغه وروستۍ پیښې ته په کتو چې پنځه کسان شپږ کسان اعدام شول، پنځه په یوې پیښې کې او یو هم بل په بلې پیښې کې، ستاسو له نظره دوی خو بالاخره د درې محکمو له خوا نه پرې حکم صادر شو، د اعدام حکم پیو شو، ستاسو په نظر د دوی دغه قضیه ډیره شفافه وه که څنګه؟
زه فکر کوم دورای دغه پیخه چې کله شوی وو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اولې ورځې نه خپل رسمي اظهارات او رسمي اعلامیې لري، په هغې کې څو ټکو ته توجه شوی وه چې تر ننه پورې هغوی خپل اهمیت ساتي. اول، ټول مصاحبین او عاملان باید ونیول شي، ګوره دا ټول نه دي نیول شي. دویم، عدالتي جریان کاملا ټول ارکان په دې قضیه کې باید مراعات شي. تاسو پوهیږئ چې د وکالت مدافع سیستم په ټولو مراحلو کې یو شان ته نه و، د ټولو د پاره نو بلاخره دی ترتیب د دعوا د او دفع دعوا چې دی جوړول وکالت مدافع دی د پاره کافی وخت نه موجود، په ډیر عجله کې په ډیر کم وخت دا قضیه چون ډیره مغلقه و، د دغه مغلقیت په نظر کې نیولو سره ډیر دقیق ارزیابي بررسیګانې باید شوی وي، او بلاخره په نهایت کې چې کله دا قرار قضایی هغه صادرولو محکمو په دغه درې مرحله کې تاسو ویلې د هر نوع نفوذات نه مبارا باید وای، او په استقلال او استقلالیت کې دا هغه شوی وای په داسې ونه چې د ځینې تاثیراتو لاندې و.
په ولایتونو کې ستاسو دفترونه ویل کېږي چې سمبولیکه باندې لري، ډیر کارونه نه کوي، عمل ډیر عملی کارونه نه ترسره کوي، ولې په ټولو ولایتونو کې ستاسو ادارې نشته؟
کوم کارونه چې په مرکز کې کېږي او په هغه ولایتونو کې چې د زموږ دفاتر مقیم دي، یعنی اته صحابی دفاتر او شپږ ولایتي دفتر جمله سواله ولایتونه چې دیو څلور دش ولایتونه د پوخخ لاندې کاری پوخخ لاندې راولي، ولی فزیکی حضور په هغه ولایتونو کې چې دیو دفتر نه لري او په اصطلاح او رفت آمد کې کار کوي نو هلته موږ نه لرو، ولی تاګ راتګ ورته کوو. که چیرته دولت لکه د پاریس د اصولو په اساس باندې د کمیسیون د تشکیل دندو او کړو د قانون په اساس چې دی دولت تشکیل کړه، دی د کمیشن د کارونو څخه مالی او تشکیلاتي حمایت او ملاتړ وشي، نو په هغه صورت کې موږ او کولای شو دا شبکه ټول ولایتونو ته پراخ کړو.
کلمه د افغانستان د بشري حقوقو د ستونزه ل خپل نړیوالو ملاتړو ټولونو سره من جمله له ملګرو ملتونو سره شریکه کړي که څنګه؟
منګه د نړیوالو ادارو پر اساس کې د ملل متحد یا نور اداراتو نه خپل کارونو کې چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ټول جهان کې قاعده ده ملاتړ نه دی غوښته او نه غواړو. دا به د دې معنی ورکړي چې موږ ته یو څه دقت کېږي، موږ ته سوال کېږي او د بل چا تاثیرات لاندې خپلواکي هم دا معنی لري چې په ټولو برنامې کارونو کې پروګرامونو کې هغه کارونه چې د بشري حقوقو د کارونو لپاره ډېر مهم دي په افغانستان کې چې احترام د بشري حقوقو لپاره راپیدا شي، په هغه کې موږ کامل خپلواکي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه په خپل اداري سیستم د تقرری یا د دندو د تقرر په برخه کې په خپل کمیسیون کې ویل کېږي ځینې ستونزې شته، د یو قوم ډیر زیات کسان په یو کمیسیون کې کار کوي، ستاسو په نظر دغه کمیسیون کې باید د ټول افغانانو وګړي وای، د ټول افغانانو استازي وای، ولې دا کار نه دی شوی؟
په کابل کې په مرکزی دفاترو کې زموږ دغه دوه دفتر چې کابل صاحبي دفتر د ملي مرکز ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ریاست ده، دلته د کارمندانو استخدام او تقرر دا د کابل د اتنیکي جوړښت په اساس باندې ده، ولی کم چې صاحبي دفاترو کې وضعیت د اته د دماغ ټولنې موږ په دې وروستي وختونو کې صرف د دماغ ولایتونو کسان په هغه ولایتي دفترونو کې یا صاحبي دفاترو کې یا د هغه زون په سطح باندې کادرونه استخدام او دا د دې معنی لري چې موږ د دې را ډیر کوشش کوو چې د ماغې سیمې انعکاس د اتنیکي جوړښت باید په دغه ځای د فاتور کې موجود وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر رفیع الله بیدار کور ودان ژوندي اوسئ چې موږ سره مرکه وکړه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.